نمیتوان امنیت آورد. اینجا باید اردوی ملی مستقر شود. و رسیدیم با پایان مجله خبری، آغاز یک برنامه یک ساعته. اجمل اندر استدیوست، سلام اجمل.
و علیکم سلام امید مرزبان، تاستا او د زده رادیو قدرمن اوریدونکو ته سلام پوړاندې کول سره د سهار 8 بجې شوې په روان یو سات کې ډیره برخه د دې سات د زده په چپو کې ونیس پروګرام ته چې پرون په مستقیمه توګه خبر شوی او نن تکرار خبرو ځانګړي شوی، خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لرو. پایله خبرونه کوو. ولسمشر حامد کرزی وایي د تیری اونۍ له څرګندونو د هدف د اصلاح راوستل ونه د افغانستان او امریکا د اړیکو خرابول. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو پرون د دې هیواد په کراچۍ ښار کې د ټولنیزو چارو یوه مخکښه فعاله وژلې ده. ولسمشر بارک اوباما وایي ایران ښایي د اټومي وسلې له جوړولو د یو کال په اندازه لرې وي. پاموکلی بشپړو خبرونه تا. ولسمشر حامد کرزی وایي چې د تیری اونۍ له څرګندونو د هدف د اصلاح راوستل ونه د افغانستان او امریکا د اړیکو خرابول. د ولسمشر د وایندوی له دفتر څخه یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې د ښاغلي کرزی له خولې ویل شوي چې وایي امریکا د افغانستان دوست او ستراتیژیک متحد هیواد دی او دی د افغانستان او امریکا ترمنځ ښې اړیکې غواړي، خو د دوو خپلواکو هیوادونو په توګه. دا خبر لمخې افغان ولسمشر ویلي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې په مهم پړاو کې دي او ځکه دواړه لوري هڅه کوي چې پر خپل دریځ ټینګار وکړي. افغان ولسمشر د شنبې په ورځ وروسته له دې چې افغان حکومت ته د باګرام زندان په سپارلو کې د امریکا لوري نوي خنډونه رامنځته شول، په یو وینا کې د امریکا او طالبان په خپلو کې په سازش تورن کړل چې د څرګندونې په هیواد کې دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخ شوي، خو ښکاري چې د پرونی څرګندونې د مخکینو انتقادونو په ثواب کې یو نرم غبرګون و. دا یو بل خبر لمخې د ناټو په مشرۍ سب ځواکونو تایید کړی چې په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان خپلو پوځیانو ته توصیه کړې چې د افغان ولسمشر له څرګندونو وروسته د تشدد په پیښو کې زیاتوالي ته دې چمتو اوسي. د جنرال جوزف ډانفورد لیکلي توصیه نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره خبره کړه. ډانفورد په خپل دې ایمیل کې امریکایي پوځیانو ته خبر ورکړی و چې ښایي د افغان ولسمشر څرګندونې د ځینو کسانو لپاره هڅوونکې شي او په نتیجه کې پر نړیوالو پوځیانو بریدونه وکړي. ولسمشر حامد کرزی د نړۍ د رومن کاتولیکانو د مذهبي مشر پاپ فرانسیس د انتخاب له کبله نوموړي ته مبارکي ویلې ده. د ولسمشر د ویاندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې د ښاغلي کرزی له قوله هیله څرګنده کړې چې د نوي پاپ انتخاب به د نړۍ د بېلابېلو ادیانو ترمنځ د تفاهم د پراخولو سره مرسته وکړي. دا دولت رسمي وی پانی همدارس خبر ورکړی چې افغان ولسمشر د چین نوی ولسمشر جین پینګ ته هم د انتخاب له کبله مبارکي ویلي. ښاغلی کرزی په خپل پیغام کې هیله څرګنده کړې چې د نوموړي تر مشرتابه لاندې به افغانستان او چین اړیکې نورې هم پراخې او پیاوړې شي. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو پرون د دې هیواد پستر خار کراچۍ کې د ټولنیزو چارو یوه مخکښه فعاله وغوښله. چارواکي وایي پروین رحمان د چهارشنبې په ماښام د خپل کور خواته روانه وه چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو پرې ډزې وکړې او ویې وژله. د پولیسو یو مقام جاوید اودو وویل میرمن رحمان څلور مرمۍ پر سینه او ورمېږ ویشتل شوې او روغتون ته پر لاره وه چې سا یې ورکړه. څلور پنځوس کلنه پروین رحمان د یوې غیر حکومتي ډلې مشره وه چې له نولس سوه اتیا کال راهیسې د کراچۍ ښار د بېوزلو خلکو د استوګنې په سیمو کې د روغتیا او مایکرو فاینانس یا کوچنیو پورونو د پروژو د تنظیم په برخه کې کار کوه. د پاکستان د بشري حقونو کمیسون د پروین رحمان وژنه غندلې او ویلي دي چې دوامداره خطرونو په منلو سره له دېرشو کلونو راهیسې له بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره یې بې ستړیا کار کوه. کراچۍ چې اتلس میلیونه وګړي پکې اوسېږي له ډېرې مودې را په دې خوا د قومي سیاسي او فرقوي تشدد په لمبو کې سوځي. ولسمشر بارک اوباما وایي ایران ښایي د اټومي وسلې له جوړولو تقریبا د یو کال په اندازه لرې وي، خو زیاته کړې ده چې امریکا به د دې کار د مخنیوي لپاره له هر لازم اقدام څخه کار واخلي. اوباما اسرائیلو ته د راتلونکې اونۍ د سفر په درشل کې پرون له یوې اسرائیلي ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې خبرې کولې. سپینه ماڼۍ وایي چې دا سفر به د امریکا او اسرائیلو د اتحاد نږدېتوب په ډاګه کړي. اوباما یو سلاحکار بن روریوس خبریالانو ته وویل ایران د سوریې جګړه او د اسرائیلو او فلسطینیانو کړکېش له هغو مسلو دي چې اوباما به د اسرائیلو ولسمشر شیمن پیرس او د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرې خبرې وکړي. ټاکل شوی چې اوباما په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس او په اردن کې له پاچا عبدالله سره هم وګوري. دا به د امریکا د ولسمشر په توګه اسرائیلو ته د اوباما لومړنی سفر وي. په همدې حال کې متحده ایالاتو پرون اعلان وکړ چې پر یو یوناني سوداګر له دې کبله بندیزونه لګولي چې د تیلو د ټانکرونو په اخیستو او د بارجامې د بڼې په بدلولو سره یې له ایران سره مرسته کړې وه څو د نړیوالو لخوا د لګول شوو بندیزونو اغېزې کمې کړي. د امریکا حکومت په یو بیان کې ویلي چې د امپایر په نوم د کارګو د انتقال د کمپنۍ د مشر دیمیټریس کامبیس شتمني به په متحده ایالاتو کې کنګل شي. د امریکا حکومت وایي کامبیس د امپایر او نورو مهمو کمپنیو له لارې اته ټانکرونه چې هر یوې 200 میلیونه ډالر پر ارزښت تیل انتقالوي اخیستي وو په هغو کې د ایران اومه تیل لیږدولي. امریکا د بیمې پر دوو ایراني کمپنیو هم په دې خاطر چې د ایران د ټانکر ملي شرکت ته بیمه برابره کړي بندیزونه لګولي. امریکا متحده ایالاتو د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په خاطر په دې هیواد بندیزونه لګولي. لاساته راډیونه خبرونه اوري. د عراق د پلاسمینې په مرکزي برخه کې پر دولتي ودانیو د منسمو بومي چاودنو یوې لړۍ پرون درویش کسان ووژل او لسکونه نور یې ټپیان کړل. چارواکي ویل لږ تر لږه درې چاودنې چې دوه یې موټري بم چاودنې وي د عراق عدلي وزارت او نورو دولتي ودانیو ته نښتې وشوي. په دې پسې د وسلوالو یوې ډلې پر عدلي وزارت حمله وکړه او له امنیتي ځواکونو سره پنخته کې ښکېل شول. د راپورونو له مخې د برید پر مهال سلګونه کسان په ودانۍ کې دننه و. د عدلي وزارت یې ویاند ویل چې پنخته کې د دوی کارکوونکو ته سیان نه دی اوښتی. عراقي ټلویزیون چینل ریپورت ورکړ چې دولتي کارکوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا له ودانۍ وایستل شول. د دې حملو مسؤلیت چې د عراق د اشغال د لسمې کلیزې په درشل کې شوی تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د امریکا د پخواني ولسمشر جیمی کارتر په ګډون د نوبل د جایزې اتلس ګټونکو هغه بلنلیک لاسلیک کړی چې له ولسمشر باراک اوباما څخه د 10 میلیارد ډالرو پر ارزښت د وسلو د نړیوالې سوداګرۍ د تنظیم د تړون د ملاتړ غوښتنه کوي. د دې تړون په اړه خبرې اترې د روانې میاشتې په 13مه پیلېږي. په دې اړه مخکینۍ خبرې د تیر کال په جولای میاشت کې وروسته لاغې ناکامې شوې چې متحده ایالاتو د روسیې او چین په ګډون د وسلو نورو سترو صادرونکو هیوادونو وویل دوی د دې تړون د مسودې په اړه د غور لپاره ډېر وخت اړتیا لري. د دې تړون هدف د نړۍ د لانجمنو سیمو یا هغه ځایونو ته چې وسله له بشري حقونو د سرغړونو لپاره کارول کېدای شي د وسلو پر تجارت بندیز لګول دي. د وسلو د مخنیوي فعالان وایي چې په نړۍ کې د وسلو د کارولو له وجې د تشدد په پیښو کې په هره دقیقه کې یو انسان مري. دا تر دې مهاله خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي. په ټول افغانستان کې موږ په منځني صفه 12 نوي اوریدل شي. همدارنګه که په خارونو کې نو په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ ته لاسرسي لرئ په ویب پاڼه کې زموږ په انټرنیټ کې زموږ د ویب پاڼې ادرس ته ازادي رادیو ټکه کام یا ازادي رادیو ټکه اورګ په ویب پاڼه کې تاسو زموږ مطالب له نور تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره موندلی شئ. اول تکولی شئ چې زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې عمومي او له هغې لارې زموږ په مطالبو خپل نظر هم څرګند کړئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ په څپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې چې د ازادۍ په څپو کې د ونیس پروګرام تکرار پایل کړو څو ریپورټونه لرو. لومړنی ریپورت دا دی چې ولسمشر حامد کرزی وایي چې د دې تیرې اونۍ د څرګندونو هدف ته اصلاح راوستل و نه د افغانستان او امریکا د اړیکو خرابول. له امریکا سره د اړیکو په اړه د ښاغلي کرزی د تیرې اونۍ ویناوي په هیواد کې دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخ شوې. خو ښکاري چې پرونۍ څرګندونې د مخکینو انتقادونو په وړاندې یو نرم غبرګون و. په دې اړه احمد تکل تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د جمهوری ریاست رسمي ویب سایت د ولسمشر حامد کرزی له قوله لیکي چې وایي امریکا د افغانستان دوست او ستراتیژیک متحد هیواد دی. خاغلی کرزی ویل دي د تیرې ونی د سرګندونو هدف یوازې د اصلاح راوستل او نه د دوړو هیوادونو د اړیکو خرابول. افغان ولسمشر ویل دي د غواړي له متحدو ایالاتو او نور نړۍ سره د افغانستان اړیکې د هیواد ګټو او ملي واکمنۍ ته د درنوي پر بنسټ ټینګوي. خاغلی کرزی ویلی چې له متحدو ایالاتو سره د افغانستان دوه اړخیز اړیکې په ډیر مهم پړاو کې دي او ځکه دواړه لوري هڅه کوي چې پر خپل دریځ ټینګار وکړي. افغان ولسمشر د شنبه په ورځ وروسته لدی چې حکومت ته د بګرام زندان په سپارلو کې د امریکا له لوري نوي خندونه رامنځته شول. په یو وینا کې امریکا او طالبان په خپلو کې په سازش تورن کړل او ویل چې د طالبانو د حملو د دوام هدف دا دی چې نه غواړي امریکایان له افغانستانه ووزي. د دلدیت سرګندونو ورسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال جوزف دانفورد وویل چې نړیوالو ځواکونو په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې خپل ډېرې زیاتې وینې بهولې دي، نو دا فکر ناسم دی چې روان تشدد د دوی له لاسه دی. په دې پسې د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارني د افغان ولسمشر دا ادعا ناسمه وبلله چې ګنې امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د اوږدولو لپاره له طالبانو سره جوړجاړی کړی، او پرون راپور ورکړل شو چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جوزف دانفورد خپل ځواکونو ته خبرداري ورکړی چې د امریکا پر ضد د ولسمشر کرزي توندو څرګندونو د دوی په وړاندې خطرونه زیات کړي دي. د جمهوریت ریاست ویب سایټ زیاتوي ولسمشر کرزي په خپل پرونیو څرګندونو کې د کابل او واشنگتن اړیکې پیچلی وبلل، او وی ویل چې د دواړو هیوادونو اړیکې له تروریزم سره د مبارزې په لارو چارو کې د ابهام، افغان حکومت ته د بګرام زندان د بشپړو مسؤلیتونو په سپارلو کې د ستونزو، د ملکی وګړو د تلفاتو او هغه څه په خاطر چې د افغانستان ملي واکمنۍ ته نه درناوی وباله له خندونو سره مخامخ شوي دي. خغلی کرزی یادونه وکړه د زیاتې هڅې کړي چې د بګرام زندان مسؤلیتونه له بهرنیانو څخه ترلاسه کړي، او ټینګار یې وکړ چې د بهرنیانو تر ادارې لاندې زندانونو کې بېګناه خلک بندیان دي، خو د کمیسیونونو ته دنده سپارلې ده چې د هغو دوسیې وڅېړي.
په راپور کې مو د ولسمشر حامد کرزي د څرګندونو جزئیات اوریدل چې وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ خیړې کې غواړي، خو د دوو خپلواکو هیوادونو په توګه. د جمهوری ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر لمخې خغلی کرزي امریکا د افغانستان دوست او ستراتیژیک متحد هیواد بللی، ویلي دي چې د تیرې اونۍ د څرګندونو هدف اصلاح راوستل ونه د دواړو هیوادونو د اړیکو خرابول. افغان ولسمشر د شنبه په ورځ وروسته لدی چې افغان حکومت ته د باګرام زندان په پارلو کې د امریکا له لوري نوي قانونونه رامنځته شول. په یو وینا کې امریکا او طالبان په خپلو کې پسازش تورن کړل، او ویل چې د طالبانو د حملو دوام هدف دا دی چې نه غواړي امریکایان له افغانستان نه ووسی. د خغلی کرزي د تیرې اونۍ او پرون ورځې د څرګندونو په اړه مو د واشنگتن د دفاعي پانتون د استاد او د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي نظر پوښتلې. له خغلی جلالي سره احمد تکل مرکه کړي.
خغلی جلالي، ولسمشر حامد کرزي تیره اونۍ هغه سی ویلې او اوس د جمهور ریاست د اعلامیې له مخې په خپلو نویو څرګندونو کې تقریبا هغه پخوانۍ خبرې ترمیم کړې دي. کومې خبرې د اعتبار وړ دي یا اصلي پالیسي ده د افغان حکومت؟
متاسفانه په افغانستان کې یو ملي ستراتیژي او ملي پالیسي موجود نشته د خارجي روابطو برخه کې، نو ځکه هغه خبرې چې ولسمشر کوي یا حکومت کوي همیشه یو تداوم نه لري. نو ځکه دا خبرې چې کیږي ټول د احساساتو لروي دي او عکس العمل دی د ځینو خبرو ځینو حوادثو په مقابل کې. زه فکر کوم چې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې د افغانستان د ډیپلوماسي کمزوري ده، پلان نه لري، او پایځه وایي چې خارجي روابط په برخه کې ډېر شان مشخص نه دي. دوست څوک دی، دښمن څوک دی، چا سره همکاري لازمه ده، د چا په مقابل کې باید مبارزه وشي، دغه شان ټول مجهول دي. په نتیجه کې ټول یو رقم خبرې نه کوي، لکه چې تاسو ولیدل دغه د ولسمش نصارات په برخه کې اکثرو خلکو د افغانستان او سیاسي ګوندونو ټولونو عکس العمل او خود او هغه رد کړ. په نتیجه کې داسې معلومیږي چې د افغانستان مجموعي غوښتنه نه ده، نو ځکه دغه نمایندګي د افغانستان د ټولو خلکو د غوښتنو نه کوي.
د ملي حاکمیت خبره چې ولسمشر همیشه ټینګار پی کوي، د دې تعریف څه دی او څومره په دې بحثونو کې شاملې دی شي چې ولسمشر هر ځل ټینګار پی کوي؟
زما هیله دا ده چې د افغانستان ټول مشران د ملي حاکمیت په اوسنی تعریف باندې ځان ښه پوه کړي، ځکه ملي حاکمیت دا نه ده چې هر څه چې یو هیواد وغواړي هغه حتماً ممکن دی او لازم هم دی چې وي. کې په نړۍ کې هیوادونه له یو بل سره روابط لري او یو څه ورکوي یو څه اخلي. په نتیجه کې ملي حاکمیت دا نه ده چې هر څه چې مملکت وغواړي او نور باید هماغه کار ورسره وکړي. د دوه اړخیزو روابطو کې دواړه خواوې غواړي چې یو څه واخلي یو څه ورکړي، او دا مسله باید د ملي حاکمیت په چوکاټ کې داسې مطالعه شي چې کوم شی د یو هیواد په خیر دی او کوم شی په خیر نه دی.
تاسو مخکې د یو ملي ستراتیژي یادونه وکړه چې نشته د افغانستان په اوسنی نظام کې، دا خبره او همدارس د ملي حاکمیت خبره د پاکستان سره په اړیکو کې له امریکا سره او نورې نړۍ سره ټولو باندې یو شان دلالت کوي.
هر هیواد خپل منافع او ګټې اول باید تعریف کړي، او بیا دا هدف هغه ګټه چې تعریف کړي به وګوري چې له کوم هیوادو سره په کوم شکل سره رابط وبساتي چې دغه منافع تامین شي. د هر هیواد خارجي روابط په عین زمان کې مربوط دی په داخلي اوضاع باندې. په یو هیواد کې چې داخلي اوضاع داسې وي لکه افغانستان، د هغه روابط له نورو هیوادو سره فرق کوي، تر هغو هیوادو چې په دننه ستونزې نه لري او ثبات پکې موجود دی. نو ځکه خبره دا ده چې هغه کسانو چې همکاري ورسره لازم ده د هغو تعریف باید وشي، او هغه کسان چې د افغانستان د منافع په ضد فعالیت کوي د هغو تعریف هم وشي. خبره دا ده چې د هیوادو په منځ کې ستونزې همیشه موجود وي، د دوه اړخیزو رابطو په منځ کې، مخصوصا په داسې شرایطو کې لکه چې افغانستان پکې واقع دی، چې خارجي عسکر پکې موجود دي، جنگ پکې روان دی، دا ستونزې حتما موجودې دي. اما د دې ستونزو د حل دپاره مطبوعاتي جنگ ستونزه نشي حل کولی، مطبوعاتي جنگ و لفاظي نشي دا ستونزه حل کولی، بلکې په سړه سینه د دواړو هیوادو په منځ کې باید د تفاهم له لارې دا ستونزه حل شي.
د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې د امریکا پر خلاف د ولسمشر کرزي وروستۍ څرګندونې کېدای شي چې امریکا او د امریکا منافعو ته نوي خطرونه رامنځته کړي. دا خبره څومره احتمال لري یا ممکنه ده؟
متاسفانه دغه عکس العمل دلته هم موجود په امریکا کې، په اروپا کې موجود دی، او خلک په دغه باندې ګنګ سوي دي او خنګیش دي چې د دوه هیوادو ترمنځ چې دومره بسی رابط موجود وي، همکاري نظامي موجود وي، امنیتي موجود وي، څنګه امکان لري چې دغه سی یو شخړه د دوی په منځ کې پیدا شي چې یو خوا او بل خوا دواړه خواوي فکر وکړي چې د بل د شریک له خوا تر تهدید لاندې دی؟ هیله کوم چې په آینده کې د تفاهم له لارې، د یو سمې ډیپلوماسۍ له لارې دغه مشکلات حل شي.
او فکر کوي چې د ولسمشر کرزي د دریز نرموالی چې تیر شپه د جمهوری ریاست په اعلامیه کې معلوم شو، دا به د اړیکې ښه کړی شي؟
البته دواړه هیوادونه یو بل ته ضرورت لري، هم افغانستان بین ټولنې ته ضرورت لري، هم بین ټولنه د دې لپاره چې افغانستان یو ځل بیا د دهشت اچوونکو د تروریستانو ځاله نه شي، دا غواړي چې د افغانستان سره همکاري وکړي. دواړه خواوې البته په عین زمان کې د دې لیواله دي چې د ښه روابط پکې موجود وي، مګر دا چې دغه مد جذر چې په خبرو کې پیدا کیږي، دا په خپل علامه دادش په افغانستان کې ملي ستراتیژي او ملي پالیسي موجوده نه ده. یو ورځ یو سویل کیږي، بل ورځ بل سویل کیږي.
دا واشنگتن د دفاعي پانتون استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پوخانی وزیر علي احمد جلالي و چې د ولسمشر کرزي په وروستیو څرګندونو یې نظر څرګندوه.
د ازادي رادیو د 1491 کال غوره شخصیت څوک دی؟ په هیګي د نوي کال په ورځ به اعلان کړو. زمنګ واده د نوروز ورځ.
دوستانو تاسو موږ غږ لازادي رادیو ناوړی. د افغانستان په جنوب کې د امریکایي پوځیانو یو لوی قومندان په کندهار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ولسی پاڅون بریالی وباله. وی ویل چې خلکو بیل دي چې د تلفظ وکونه یا د افغانستان د امنیتي قواو مرسته ورسره ویل ډیرو کلو وسلوال طالبان شړلي. اسمت ساروان د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي. ورپسې د ازادي په سپو کې پروګرام واوري.
یو جکپوری امریکایی قماندان وویل د طالبانو د تحریک د ظهور په اصلي ځای کې خلکو د دې ډلې پر ضد پاڅون کړی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې امریکایی قماندان تورن جنرال رابرټ بی ابرامز له کندهار څخه د ویډیو کانفرنس لري په پینټاګون کې خبري اعلان وکړ. د کندهار په پنجوایي کې د طالبانو خلاف د پاڅون په اړه وویل په داسې حال کې چې امریکایي او نور نړیوال ځواکونه وځي، دا په کندهار ولایت کې یو شو پرمختګ دی. د چې په کندهار ښار کې لغپلې اډې خبري کولې همدار اسوبل، دا لومړی ځل دی چې موږ په دې ساته پاتون وینو چې خلک طالبانو ته ووي چې نور بس ده. بریج جنرال ابرامز د افغانستان په جنوب کې د 14,000 امریکایي پوځیانو قومندان دی، خو په وروستیو کې د خپلو پوځیانو رول بدل کړی دی. نور د تر قومندې لاندې ځواکونه په جګړه کې برخه نه اخلي، خو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. بریج جنرال ابرامز وویل د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد پاسون شاوخوا یو میاشت پخوا پیل شو. حاضر دمه طالبان د دې ولسوالۍ له څلورو کلیو پرته له نورو ټولو شړل شوي دي. دا کار نه افغان امنیتي ځواکونو کړی او نه نړیوالو پوځیانو، بلکې کلیوالو کړی دی. دی وایي ګمان کوي چې پاتې کلي به هم ژر یا لږ په ځنډ له طالبانو پاک شي. ابرامز وویل افغان چارواکو ورته ویلي چې خلکو په دوه علتونو پاسون کړی، یو دا چې کابو یونیمه میاشت پخوا ولسوالۍ ته نوی امنیت قمندان له تازه انرژۍ، قوت او غښتلي ارادې سره ورغی، دوهم د طالبانو له لوري د کلیوالو حل ټکول، د دوی د کلی مشر ته سزا او بیا د هغه سپکاوی. ابرامز وویل چې د پنجوایي د پشنګان کلی خلک د طالبانو ملا ماته کړه. د پنجوایي د زنګاوټ د کلی اوسیدونکي الادات هم وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ظلمونو په خاطر پاتون کړی دی.
زه بیا پکړم پر تاسو وایم یو پر لاس وایم دا موږ د باغ په دروازه کې شمه ورته د به موکړي ودا ما د زما ورځ ما د پښکېږي ولولای چې زه ولاکه دي چا پروا نه لرم دا طالبان راتول دي چا پروا ولاکه لرم.
د پاتون کونکو مشر عبدالودود ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو لسو کلونو کې د دوی په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیت لکبل یو خاصه کار نه شوی. عبدالودود وای چې په سیمه کې ټول شونځي تړل شوی، روغتیاي کلینیک سوځول شوی او په ټوله سیمه کې یو لويش پوخ سړک نه لري. عبدالودود او نور پاسونوال له حکومت څخه د شونځیو، کلینیکونو او نورو پرمختیاي چارو غوښتن کړي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
شنوندای گران قدر رادیو آزادی سلام، درودهای صمیمانه ما هارش همایون، همکارم جان آقا الکوزی و همکاران تکنیکی امان امیرزای طاهر روشان و عبیدالله عبیدی را بپذیرید. طوری که اطلاع دارین حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در صحبت‌های اخیرش بر امریکا و طالبان شدیداً انتقاد کرده، ایالات متحده را به سازش با طالبان متهم کرده است. به گفته آقای کرزی هدف از دوام حملات طالبان این است که آنها نمی‌خواهند آمریکایی‌ها از افغانستان خارج شوند. آیا مسئله واقعاً همان طور است که رئیس جمهور کرزی می‌گوید؟ چرا رئیس جمهور کرزی در 10 سالی که گذشت این مسئله را مطرح نساخته، یک راه حل برای آن نیافته است؟ طرح این مسئله به این شدت در این مقطع زمانی بر روابط دراز مدت بین افغانستان و امریکا چه تأثیری خواهد داشت؟ و ده ها پرسش دیگر که در این برنامه در همواج آزادی در مورد آن بحث و صحبت خواهد شد. مهمانان این برنامه محترم محمود حکیمی مشاور مرکز رسانه‌های حکومت، محترم دکتر فاروق بشر استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، محترم احمد سیدی کارشناس مسائل سیاسی و محترم جاوید کوهستانی کارشناس مسائل سیاسی و نظامی در مورد موضوع مورد بحثی برنامه صحبت کرده و سوالات شنونده‌های رادیو آزادی پاسخ میدن.
بله، تشکر خاغل ماین صاحب. زه هم په خپل نوبت باندې محترم او ملمنو ته درنو اوریدونکو ته او ټولو هغو دوستانو ته چې زمونږه غوري سلامونه او احترامونه وړاندې کوم. البته مخکې دې چې خبرې پیل کو، د محترم ملمنو او استاذ د ټولو دوستانو په اجازه به څو خبرې سره راټول کړم. تجربه خودلې چې د افغانستان په څیر په جګړو کې خکیل د تمدن او پرمختګ له کاروان څخه د پاتې هیوادونو کورنی او بهرنی سیاستونه پوره روخانه، خپلواکه او ثابت نوی او سیاستوال او مشران تر ډیره هده په مهمو او سترو ملي مسلو کې د وطن د سوکالۍ، راتلونکي نیکمرغۍ او آرامۍ پر ځای د خپل قدرت او سیاسي بقا پر اساس له دوستانو او نړیوالو سره چلند او معاملې کوي. تجربه دا هم خودلې چې د سیاسي اشتباه یا غلطۍ لامله ملتونه او ولسونه تباه شوي او نسلونه نسلونه بدمرغه شوي دي. په 2001 کال کې افغانستان ته د شاوخوا 500 هیوادونو پوځیان او ملکان راغلل او ورسره سم د هیواد ته د هغوی د میلیاردونو ډالرو پوځي او ملکي مرستې هم چالان شوې. نړیوال ائتلاف د افغانستان لپاره کومه مشخصه ستراتیژي یا پالیسي نه درلوده او یوازې د تروریزم پر ضد جګړې په نامه د افغانستان په کلو باندو کې جګړې او وژنې پیل کړې. د تروریزم یا دښمن اصلي تعریف نه شو او د عامو خلکو په وینا هسې ګلګل میری وه او لا هم روانه ده. افغان حکومت او کارپوهان ټول وایي چې د تروریزم اصلي مرکزونه او منځایونه د افغانستان له پولي اخوا دي او تر اوسه هم په پوره قوت پاتې دي. د کارپوهانو او انتقاد کوونکو په وینا افغان سیاستوال له لومړي سره د کاري پوهې، سیاسي تجربو او ملي اجنډا د نشتوالي له امله د شخصي، تنظیمي، قومي او سمتي ګټو په فکر کې شول او د دولت مشرانو کلونه کلونه د هغه او دغه مرور په بخلا کولو، امتیاز ورکولو، د دولتي او حکومتي څوکیو په ویشلو، مصلحتونو او سازشونو تیر کړل. قانون یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شو او د قانون حاکمیت هم په اصطلاح د میګي په پلا روان ده. جګړه ماران د نشې موادو قاچاقونکو یا کاروباریان د زورونو بیګونه افغانانو قاتلان او د ملي شتمنیو لوټماران د دولت په مهمو او جګو څوکیو ناستي او د مصلحتونو په چور کې د خپل کورنۍ او تنظیمونو تر واړه سلیمان هم مقرر کړی دي. تیرونی جمهور رئیس حامد کرزی یو ځل بیا په خپل نړیوالو دوستانو لفظی حمله وکړه او ویل طالبان په افغانستان کې د امریکایانو لپاره خدمت کوي او مقصد په دې هیواد کې د امریکایانو د پوځي حضور اوږدېدل دي. جمهور رئیس کرزی دا هم ویل امریکایانو د افغانستان تر ځمکه لاندې منابعو یا قانونو ته سترګې نیولې دي. د حق او عدالت د ګوند غیان حمید الله فاروقی د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د هماهنګ شورا په غونډه کې د جمهور رئیس کرزی سرګندونی په افغانستان کې سیاسي ثبات او د سولې عملی ته غواخوباله.
متاسفانه جناب رئیس جمهور افغانستان از هر موضوعی به بنابر حدیدی کې صحبت ها را مطرح میکنن نمیتونه انعکاس دهنده آرمان های مردم افغانستان و مبتنی بر منافع ملی و ارزش های افغانستان و مردم افغانستان باشد.
د افغانستان د ملي جبهه ویان فیض الله زکی هم د ښاغلي کرزی خبرې غیر مسؤلانه او د ملي ګټو پر ضد وبللې.
حرکات نامتوازن و غیر مسؤلانه اخیر رئیس جمهور به منافع ملی کشور صدمه میزنه. همیشه به مردم افغانستان گفته که فقط همکاری با جامعه بین المللی هست که میتونه بحرانهای افغانستان را برفش کمک بکنه. حالا چی شده که یک شبه فکرهای رئیس جمهور به کلی 180 درجه تغییر کرده باشه؟ این سوال برمی انگیزد آیا چیزی که مورد توجه رئیس جمهور است واقعا حراست از حاکمیت ملی است و یا دقت به حفظ حاکمیت خانوادگی، گروهی و تیمی ایشان؟
د سیاسي چارو کارپوه میاګل وسیق بیا د جمهور رئیس کرزی سرګندونې په اصطلاح تر کاسې لاندې نیم کاسه بولي او وای
اصلي خبره 2014 دی. په 2014 را رسیدون کې دی شاید پرده تر شا یو سله امتیازاتو په ارتباط څه خبرې رواني. زه فکر کوم هر لوري غواړي چې امتیاز واخلي، اما متحده ایالات اما افغانستان چې زیاتره افغانستان زه فکر کوم چې 2014 د انتخابات را رسیدون کې دی په دې کې کچیر موږ واقعا غواړو چې داسې یو نظام را منځته شي چې د خلکو حمایت واخلي او خلک ورسره ملاتړ وکړي او خلک ځینې راضي واوسي، نو په هغه نظام کې قانون باید پلی شي، عدالت باید تامین شي، فساد باید ورک شي، قاچاقبر باید حضور ونه لري، مافیا باید حضور ونه لري. نو بندان په دغه سیاسي حالت کې چیرې داسې یو څه راځي ډیر کسان دي چې هغوی باید محاکمه ته کشي.
دا چې جمهور رئیس کرزی ولې د خپل کار یا دورې پورستو کې له امریکا سره د مخالفتونو لار نیولې او ویلتونې چې دي د جمهور رئیس ویان ایمل فیضی داسې بیانوي.
رابطه کابل با واشنگتن یک رابطه پیچیده و اورنج است. به این معنی که کابل با واشنگتن در ارتباط به برخی از موارد اختلاف نظر بسیار جدی داره. در ارتباط به پاکستان ما روشنی که میخواهیم از جانب امریکا نداریم. در ارتباط به تعریف تروریسم، در ارتباط به جنگ علیه تروریسم اختلاف نظر وجود داره. به داشتن زندان ها، در ارتباط به عملیات های نظامی در افغانستان، در ارتباط به داشتن ساختارهای موازی امنیتی ملیشه ها و در ارتباط به پروسه صلح اختلاف نظر های وجود داره. بعضن زمانی که از طریق دیپلماسی و از طریق مذاکرات دو جانبه این نگرانی های حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و این نگرانی های رئیس جمهور کشور از سوی مقامات امریکایی جدی گرفتن نمیشه، یعنی زمانی که در عقب دروازه های بسته مذاکرات صورت میگیرم و اقدامات عملی صورت نمیگیره از جانب امریکا، نتیجهش این میشه که رئیس جمهور چنین اظهارات را داشته باشه در سخنرانی های خود، در مصاحبه های خود.
دا چې جمهور رئیس کرزی تر کومه حده په خپل سرګندونو او د ریسټینګ او ثابت قدمه ده او د کومو مجبوریتونو لمخې خبره جدي کړي، د مشرانو جرګې د شکایتونو او ریدو د کمیسیون رئیس ډاکټر زلمی زابولی په اړه داسې نظر لري.
کرزی صاحب د یو نقطه نظر کوړته وګورو، مجبور اوسه ځکه څو واره امریکایانو د ستاوت کړي او چې زه تاسو ته بګرام فارم د بګرام زندان پرغه باندې دی وفانه کوي، څو واره ورته ویلي دي چې موږ به نور به مورده تلاشی نه کوو، به مورده به بمبار نه کوو، همدغه سی به مورده به توقيف نه کوو، همدغه سی بعضی مسائل نور. ولې د دې واره څخه چې موضوع ډیره جدي سواله کړی سبم احساساتي سو هغه د ملي حکومت موضوع ولا چې نور کده امریکایان راځي اته زموږ ماسل په داخل د سنف کې ولچکی او هغه بیا بیا ډیر ادي پښتنه ځین کتاب پلانکې پیژنې هغه ورته یا برته بیا راایلکی دا ټول هغه مسائل چې ملي حکومت تر سواله نه راوستلی وو. خو موږ کړی سبم اوس اعتماد نو ولې ځکه کړی سه بعض وخت ډېر څه موقف ونیسي، ملي موقف ونیسي، لکن دوم ورځ بعد درېم ورځ بعد دا چې څوک ته مشوره ورکوي یا په خپل د خپلې ارادې څخه اوړي موږ مایوس کړي.
د دې لپاره چې خبره اوږده نشي د درنو ملمنو او ستاسو دوستانو نظرونه او سرګندونه به واورو.
محترم محمود حکیمی مشاور مرکز رسانه های حکومت افغانستان به این برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. شما صحبت های الکوزیس بشونیدین، اگر لطف بکنین نظرتان در این رابطه با وضاحت بیان بکنین. بفرمایید صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما و شنوندگان خوب رادیویتان.
زنده باشین.
عرشبت خدمت شما که یک نکته ای که در صحبت های آقای امل فیضی بود به اعتقاد من نکته خوبی بود و اویی که در مورد پیچیدگی هایی که گاهن فی ما بین حکومت افغانستان و ایالات متحده امریکا پیش می آید، این طور نیست که رئیس جمهور افغانستان برای بار اول تمام مسائل بیان رسانه ای کنن، در حالی که در هر موردی جایی که ما معلومات داریم مکررن صحبت میشه با مقامات ایالات متحده امریکا، ولی وقتی که اونا متاسفانه در نظر نمیگیرن حساسیت موضوع را و درک نمیکنن، او وقت رئیس جمهور افغانستان مکلفیت خود میدانه که باید او را در مطبوعات بکشاند، با مردم افغانستان صحبت کنند. چیزی که ما اعتقاد داریم ایست که ما اپوزیسیون نیستیم که برای خوش کردن دل کسی یا کشوری چیزی را بگوییم یا نگوییم، بلکه حکومت افغانستان بر سر اقتدار است و یک مکلفیت ملی است که در ارتباط با آنچه که در افغانستان پیش می آید باید موضع بگیره، و رئیس جمهور افغانستان هم برغم اشاره هایی که بعضی ها داشتن این نه تنها احساساتی نبود، بلکه بعد از یک غور دقیق آمدن یه اظهار کردن که اگر چنانچه طالبان مدعی باشن که علی امریکایی ها هستن و علی خارجی ها هستن، پس کاری نکنن که به نفع خارجی ها تمام شود. مسئله 2014 یک مسئله عمده است، خامخواه هم برای افغانستان هم برای کشورهایی که به نحوی در اینجا دخیل هستند. مردم افغانستان هم مترسید امی وضع است. بنابراین اگر طالبان راست میگن که خواهان خروج نیروهای خارجی از افغانستان هستند، باید اونا کمک کنن تا زمینه را فرصت را مساعد بسازیم همه در کنار هم دیگر، که تا افغانستان هم محتاج خارجی ها نباشد در عرصه های نظامی و حضوری از اینا. این که به امین ندای صلحی که از سالها پیش گفته شده باید لبیک شود. وقتی که اونا چنین حرکت را انجام میتن و برای زکر
حکیمی سب او بخیر چی خبرم را لنگفتن او بخیر سب خلق سرده سی پختونی دیمونگ در تلیفون هم کردی چه ولی پا در لسو کالو که یا اولس کالو که جمهور رئیس کرزه ولی نجیدی که ده نن چی خبر و آخریز ده غطر سیدل ده دوری تا و دلتا نور مسائلم را من ده سول عملیم مختلف آوازی دی چه طالبان پا که شریکی گی یا خدرت چا تا ورکول کی گی نو ورکول کی گی پا دی ارتباط بانی نو سوی خبر لگر جدی شولا پا دی ارتباط ساس نظر سده چه خبر دست نده؟
اعتقاد من ای است که این بار اول رئیس جمهور نیست که قدر جدی شده. شما گذشته ها هم بیاد میارین که در مورد تلاشی های شبانه و در مورد از این که جنگ در قرارداد افغانستان تروریسم اینجا نیست، از سالها پیش رئیس جمهوری موضوع را مطرح کرده بود و همین مسائل گاه‌گدار بین جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا باعث بحث و جرهای طویلی می شد. و هم این که میگن ارتباط انتقال قدرت سیاسی و حدسیات که است، من فکر میکنم که همه گمانهای قبل از وقت است و رئیس جمهور افغانستان تعهد خود بارها برای یک انتقال شفاف سیاسی و برگزاری انتخابات اعلام.
تشکر سر. کویستانی سر. غور استاد نظر ما اروپا هم در ارتباط میره. بانی اوکی سر.
به نام یاد خدای بزرگ با عرض سلام به شنونده ها. من متاسف هستم چیزایی که به ارتباط حضور جامعه بین المللی و تنشایی که وجود داره و با تاسف باید بگویم که سخنگوی ریاست جمهوری میگه که یک رابطه افغانستان و واشنگتن یک رابطه بسیار پیچیده است. به این لحاظ اما میدانیم که اقتدار سیاسی موجود در افغانستان به اساس اجماع بین المللی شکل گرفته و ما حکومت موجود افغانستان محصول همکاری های جامعه بین المللی است. اگر غرب و ایالات متحده در افغانستان نباشند و همکاری ها تداوم پیدا نکنه، در حقیقت ما حضور لازم را در افغانستان نداریم. دستاوردهای 10 سال به اساس همکاری جامعه بین المللی به وجود آمده. بنان آنچه ما میگوییم اکثرا واقعا برخواسته از احساسات ما است، نه از آنچه که ما به خاطر منافع ملی داشته باشیم. هنوز یک تعریف روشن از منافع ملی افغانستان ما به طبقه بندی شده به مردم افغانستان ارائه نکردیم. ما هم میدانیم که داشتن روابط بین المللی و حمایت بین المللی یکی از ویژگی های دفاع از منافع ملی است بر اساس قوانین بین المللی. ما دارای قدرت ملی نیستیم که به تنهایی بتانیم از منافع ملی دفاع بکنیم. منافع ملی مستلزم داشتن قدرت ملی است. قدرت ملی از همکاری مشروع مردم افغانستان و حداقل داشتن نیروهای توانمند نظامی باید برخوردار باشه که ما در حال حاضر چنین نیازها را رفع کرده نتانستیم. نه مشروعیت لازم را از مردم افغانستان هنوز که نداریم و هر روز ای بدتر میشه و نه توانایی بسیار کلان دفاعی امنیتی داریم که بتانیم از منافع ملی خود ما دفاع بکنیم. بنان من فکر میکنم به خاطر یک سری اختلافات روی مسائل چی 2014 یا برخی حرکتایی که نشان دهنده نوی از حرکتای ملی گرایانه باشه و ما را گویا در تاریخ افغانستان مانند گذشته ها شکل بده که ما ضد خارجی بودیم، می خواهیم این حرکتایی که باعث تشنج، باعث بدی شدن رابطه ما با جامعه بین المللی میشه، باعث نگرانی روزافزونی مردم افغانستان میشه، باعث این میشه که حداقل اعتماد در میان نیروهای افغان و جامعه بین المللی کاسته شود. ما که هنوز است مجموعی از معاش نیروهای امنیتی ما را، حمایت لوجستیکی ما را نیروهای بین المللی انجام میدن. ما از کدام اقتدار و حاکمیت و استقلال حرف میزنیم؟ ما اول باید بدانیم که ما چقدر عواید ملی داریم، کدام پروژه کلان از امکانات خود ما به مصرف میرسانیم. اگر یک روز جامعه بین المللی علی کمک‌های مستقیمشانه و حضور مستقیمشانه به افغانستان نداشته باشند، ما در کجا قرار می‌گیریم؟ امی جامعه بین المللی، امی ایالات متحده بوده که با یک اجماع بین المللی ما را از یک نظام قهقرایی تروریسم و القاعده بیرون آوردن و ما در شرایط امروزی قرار داریم. ما نباید منافع ملی افغانستان، دستاوردهای 10 ساله را، همکاری جهانی را و اون میلیاردها دلاری که در افغانستان آمده مصرف شده و هنوز چشم تنی که به جامعه جهانی داریم برای همکاری‌های بعد از سال 2014 اینا را با صحبت‌های احساساتی زیر پا بگذاریم. آمریکا به خاطر حفاظت از ارگ ریاست جمهوری نامده، ایالات متحده و جامعه بین المللی به خاطر مردم افغانستان برای مبارزه با تروریسم، برای ثبات بخشیدن در منطقه آمدن و این نیاز مردم افغانستان و ملت افغانستان است.
تشکر کوژدانی سر اورستا به البته وقت لرو ان شاء الله به نور پختنی همشته دکتر فاروق بشار غول استاد نظر هم ورو ورسته به منګه د خاغلی خورم د مرکز نه برخه مخ پراو چې ازن مهمه مسالو ته یاغی اشاره کړی ده. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
په فرمایته. سلام تاسو ته او سلام د میز ملګرو ته.
وعلیکم السلام.
تاسو یو ځلې متوجه اوسئ چې افغانستان تر اوسه په خپل په خو نه دی ولاړ.
بله
مون په خارجي قدرت باندې فعالیت کوو، مونږ د خارجي په بودیجه باندې فعالیت کوو، په هر ساحه کې چې تاسو وګوري کای نن په ما باندې دغه کومکونه ودرول سي، سبا ته زما عسكر معاش نه لري، سبا ته زما مکتب او معلم تنخواه نه لري. چرته تاسو اوس وګوري چې په ځینو ولایتو کې معلمینو او ډاکټرانو ته معاشونه نه رسیدلي. نو لهذا په دغه سي یو حالت کې چې افغانستان په خپل ولاړ نه دی او حاکمیت باندې مونږ غږیږو، درسته چې افغانستان حاکمیت باید ولري، هغه حاکمیت چې ځان حکمایه کولی نسی هغه حاکمیت نه دی، هغه حاکمیت دی چې په خپل خپو ولاړ وي او په خپل قدرت خپل حاکمیت وساتي، نه د خلکو په زور، نه د ناتو او د امریکا په زور. راغلم په دې چې ولې کرزی صاحب په دغه مقطع کې دغه سي احساساتي صحبتونه کوي. زه شخصا په دې نظر یم چې روزه حکیمی صاحب سره منم چې کرزی صاحب په سابق کې هم داسې ویناوي کړي دي چې باید په ګزمون په کورونو کې باید غو نشي، بمباری و نشي، باید افغانان دا کار وکړي او دا بلاخره د افغانانو تصویر لاندې دا کار وزي. درست دی، دا شی منم، اما تاسو وګورئ چې اوس هم په افغانستان کې په اکثرو ولایاتو کې، اوس په بدخشان کې جنگ روان دی، په جنوبي، مشرقي او داسې ولایتونو کې تاسو وګورئ چې اکثرا ولسوالیګانې زموږ نه نیول سوي دي، طالبانو پکې حکومت کوي. په دغسې یو حالت کې که زه ووایم ناتو ته ووزه، چنانچې نن حمید ګل ووې که چیرې دغه ناتو او خارجي قوتونه د افغانستان څخه ووزي د دې امکان شته چې هغه درې پیړۍ مخکې یا دوه پیړۍ مخکې دغه مخکې بیا هغه موضوع بیا تکرار شي چې نه په افغانستان
کې
شروع کاندي.
او ستاسو د خبرو په تایید ما په مخ کې دلته د ای اف پی ان فرانس پریس اژانس یو مطلب پروت دی وای چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان خبرداري ورکړی د خپل قومندانانو ته چې د جمهور رئیس حامد کرزی د روسي سرګندونو ډیر جدي پرابلمونه یا ستونزې رامنځته کړي دي او غواښونه رامنځته کړي دي عسکرو ته په افغانستان کې. دوی وای چې وخت چې کرزی وویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د څه هدف لپاره دی او یا د خپل شخصي ګټو لپاره دلته دی وای دی ډیر جدي کلات را مست کړی دي او د کایز واکونو یا د پاوزیانو حتی ژوند ته خطر متوجه کړی ده. په عین حال کې د امریکا د کانګرس د جمهوریت غوښتونکو ګوند سناتور لینزی ګراهام هغه په ډیر شدت سره دا خبره رد کړې ده کرزی او ویل چې زه ډیر جدي عکس العمل ښکاره کوم او خبرداري ورکړ چې د افغانستان به د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره پیسې ورکي او په عین حال کې دغه مسله ډېره جدي نیولې ده. وایي چې دا مسله د بهرنۍ پالیسۍ په باید جدي مطرح شي. زه نور خبرې هم شته زه به ورور بیا په د پروګرام په جریان کې وړاندې کوم. خو که اوس تاسو اجازه یې نه پیغام سیدی صاحب تشریف لري کنه لري خو پارتر
سیدی صاحب تشریف دارین خوش آمدین. شما صحبت های الکوزای صاحب شنیدین به یقین به خاطر که دیگر شنونده های ما به یک برداشت دقیق از او داشته باشن اونا اشاره کردن به یک گزارش آژانس خبری فرانس پرس که با نقل قول از قمندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان نوشته که قمندان عمومی ناتو به قمندان های زیر دست خود هشدار داده که باید متوجه مسائل باشند به خاطر از اینکه اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی دشواری های جدی و تهدید های جدی را متوجه جان سربازهای آمریکایی ساخته و همچنان الکوزای صد در مورد اظهارات سناتور لینسی گرام هم صحبت کردند که اونا هم به اصطلاح با شدت برخورد کردن با این مسئله. سیدی صاحب با در نظر داشت صحبت هایی که شد و امی گزارش اخیر آژانس خبری فرانس پرس اگه چیزی گفتنی داشته باشین بفرمایید.
نخست خدمت شما جناب الکوزای صاحب آقای آرش و کسایی که ما را میشنوند مهمانای بزرگوار سلام و عرض ادب دارم.
وعلیکم السلام.
به خاطر که حداقل شکستنده باشیم سکوت مجلس ما پشیمانی داشتیم بار بار از طریق میز شما گفتیم که گوشتی نرمی را که آقای کرزی به راه انداخته بود با تجاربی کمی که در سیاست افغانستان زمامداران دارن بالاخره به گوشتی کج تبدیل می شد. البته آقای کرزی بالاخره گوشتی نرمه به گوشتی کج تبدیل کرد. اما اون چیزی را که من می خواهم به مردم افغانستان بگویم به جامعه جهانی بگویم از طریق تریبیون شما حرفایی را که ته یک هفته آقای کرزی صحبت کرده دنیا باید بفهمه، جان میکن بفهمه، سناتوری را که شما نام گرفتین بفهمه که اینا حرفای کسی است که نامش محترم حامد کرزی است. این حرف ملت افغانستان نیست. دنیا باید تشویش نکنه، ملت افغانستان ملت بزرگی. این حرفا یک حرفا شخص است. اما میخواستم بسیار کوتاه اشتباهی است که ما تنها اگر بخوایم که سنگ و چوب را برای آقای کرزی حواله کنیم کمتر حواله میکنیم، ولی کسانی که معاشخور هستند در داخل ارک چطور اجازه دادن که ته یک هفته رئیس جمهور سه مرتبه به مطبوعات حاضر شه بدون تئوری حرفای غیر مسئولانه ای را صحبت کنه و بالاخره تا امروز نتونستن سخنگوی ها کسانی که معاشای دلاری افتزاری میگیرن حداقل به نحوی سخنای رئیس جمهور ترمیم کنن.
بله بله
درست است
سیدی صاحب اجازه راکی مخنه ډیره غوړم استاد. بله. نوبت محفوظ ده به روس نوبت درکو. زمون همکار زبیر جمان نن د افغانستان د جمهور رئیس د دفتر ل رئیس خاغلی عبدالکریم خرم سره زنګړی مرکه کړی ده. البته تر اوسه د خبره شوې په راتلونکو خبرونو کې ممکن خبره شي او د جمهور رئیس کرزی د روسي سرګندونو په مجموع کې د افغانستان او امریکا ترمنځ اختلافات او پاره ورڅخه پوښتنه کړې دي. دا مرکه ما واوریدله او د وخت چون کم ځنی برخه ته ما پرې کړلې قطع کړې مې دي. ما د څه تسلسل نه لري ولې مهمه نقطه پکې دي. زغورم چې به تاسو محترم ملمنو نظر ور باندې واخلو. نو محترم همکار نه بهلو کوم چې دا یو په بل پسې خبرې کی او لطفا تاسو بیا وروسته په بحث وکړئ.
یوا مسله چې باید د تاسو د چاپو د طریقه ز خپل هوادوالو ته ویم آغا دغه مسله ده چې زه کله په میډیا کې اورم په رسنیو کې چې وی د رئیس جمهور وخت مخ په ختمېدو دی دغه د پاره د څرګندونې کړي. او خارجیان دی وطلو په حال کې دي د دغه د پاره دی د سرګندونی کړی. اصلا موضوع برعکس ده، خارجیان اصلا د پاتې کېدو په حال کې دي او په ډیر قابل ملاحظه شکل باندې د پاتې کېدو په حالت کې دي. زه څو مسائل تاسو ته وایم چې هغه باید د مثال په شکل تاسو واخلئ، ټول ندیده شي. مثلا په واشنگتن کې موږ ته ویل کېږي چې موږ نور د طالبانو سره جنگ نه لرو، درست؟ او که په د موږ رئیس جمهور پوښتنه کړي که مثلا سبا ورځ په کابل کې انفجار وشي او په هغو کې 40-50 د موږ ماشومان ښځې سپینګیري دب کې خپل ژوند د لاسه ورکړي، آیا بیا هم تروریزم نه بولی؟ دوی وی چې نه، بیا هم تروریزم نه بولو. په دغه سه حالت کې په اورزګان کې د تیارې نه دو ماشومان ویشتل کیږي، د چا په نامه باندې؟ هغه څوک دی؟ ولې ویشتل کیږي؟ د طالبانو سره جنگ نه لري، طالبان تروریستان نه بولی، خی په اورزګان کې خلک ولې وژنه؟ ټولو ته معلومه ده، دنیا ولیده چې اسامه بن لادن چیرته ووژل شو، د کوم ځای نه تروریستان تمویل کیږي، مفکوره ورته ورکول کیږي، د مولانا اشرفی فتوا مو ولیده چې څه یې وویل، دا ټول خلکو ته واضح دي. خو په عین زمان کې دا واضح نه ده چې د پاکستان سره د دنیا روابط په څه ډول دي. وسلې، کاروانونه، خلک، مدرسې، شایان ده چیرته واقع دي؟ دغه جګړه که هغل ته ولاړه نه شي نو دا خو داسې نه کیږي لکه اوبه چې په سر کې نه بندوي او د لاندې ورته د شګې واړه واړه بندونه جوړوي او سیل راشي او دا ټول یوسي. دا خو هسې د دغو جګړې غځول دي، دا خو ختمول نه دي.
یعنی په پاکستان کې باید جګړه ته پراختیا ورکړل شي.
زه داسې نه وایم چې دنیا د ولاړه شي پاکستان د بمباري کړي، اما دغه د سوال ځای دی چې ته په پوهې چې منبع د تروریزم چیرته ده، د تروریزم چیرته تنظیمیږي ټول کارونه یې. خو ما خو ځای ته د کال میلیاردونه ډالر ورکوي، دوستی ورسره پالی او په دغه مسله کې کلک نه نیسي.
سیدی سه با عرض معذرت صحبت شما قطع شد. شما اظهارات آقای خرم رئیس دفتر رئیس جمهور کرزی هم شنیدین، لطفا صحبت تان ادامه بتین، بفرمایید. سه
من عرض میکنم به جه صحبت های آقای خرم که شکایت داشتن از طالبا و امریکایی ها که اونا طالبا و تروریست ها را تروریست نمیگن، امریکایی ها از ترس آقای کرزی نمیگن، بخاطر اینکه آقای کرزی تا دیروز طالبا را برادر میگفت. دوم پاکستانی ها را که آقای خرم میگویه که اونا وفادار نیستن به صلح، بر افغانستان تجاوز میکنن، فراموش نکن آقای خرم نظر به پیشنهاد آقای خرم، آقای کرزی دستور داد به سخنگوی وزارت داخله، وزارت دفاع، وزارت امنیت ملی، بار بار آقای مشعل بود و سخنگو که هیچ کس علی پاکستان نمیتونه گپ زنه. آقای خرم در پیشنهاد خود گفته بود که پاکستان خانه دومی ما است. سوم به ارتباط احترامانه با آقای خرم عرض میکنم که ما نگفته بودیم که پاکستان 6 ماه به ما صلح میاره. جناب آقای کرزی بودن که به همراه شما در لندن سفر کرده بودن، با آصف علی زرداری ملاقات خصوصی داشتن و بعدا اعلان شد که پاکستان ضمانت کرده که بعد از 6 ماه صلح میاریم. آقای خرم بدانه من نبودم که وزیر دفاع ملی را طوری مرموز بر 6 روز به پاکستان روان کردم، آقای بسم الله محمدی را، و از طریق وزارت خارجه آقای زلمه رسول جانان موساجه اعلان کردن که پاکستان در مورد افغانستان تغییر سیاست آورده.
بس.
اگر جناب آقای خرم میگوین که ما غلط کرده بودیم، سیاست نمی فهمیدیم، به الفوای سیاست وارد نبودیم، دوست و دشمن نشناخته بودیم، حال هم نشناختن. اگر اینا گپای ما، حالا میخوایم بعضی گپای دیگر هم بزنم، شما کمی موقع بتیم که جناب آقای خرم بفهمن. ما تقاضا داریم از جناب رئیس جمهور افغانستان که مسائل ملی را مانند ذخایر زیرزمینی افغانستان، اینها را که میگویه که کشورها غارت کردن، در حقیقت این مسئله عادی نیست، مسائل شخصی را به سرنوشت ملت بازی نکنه. دوم ما تقاضا داریم از جناب رئیس جمهور که موقف گیری های سیاسی و موقف گیری های را در مقابل پیمان ها و هم پیمان ها نظامی خود مسئله شخصی مطرح نکنه. اگر امریکایی ها معادن افغانستان دزدی کردن و دزدی میکنن و رئیس جمهور آگاه است، اگر از جزئیات قضایا شورای ملی در جریان قرار نمیته، شورای وزیران در جریان قرار نمیته، مردم افغانستان قرار نمیته، مطابق قانون اساسی خیانت است بر منافع ملی. اگر همچو چیزی و آقای رئیس جمهور مسائل زیرزمینی افغانستان مسائل ملی است، یک حقوقدان بزرگ پیش آقای بشار شسته هستند، او میخواهد در یک مجلس قومی بلمنطره کنه، آیا مسئله ملی را مطابق قانون اساسی در یک مجلس قومی مطرح تن خلاف قانون اساسی هست یا نه؟ بله که است، نیست آقا بشر؟ خلاف قانون اساسی عمل کردن است. گپ دیگه که میخواهم که خدمت شما عرض کنم، رئیس جمهور مسائل پشت پرده را با طالبان میگه. شما ببینین خلاص کردن طالبان را از دست سیاه همی جناب رئیس جمهور، همی جناب آقای خرم و همی آقای صلاح الدین ربانی پیشنهاد نکردن که طالبان از دست سیاه خلاص شه یا مکردم. مردم افغانستان با افتخار بشنوین، همینا نگفتن که دفتر قطر ما تایید میکنیم؟ همینا همین لحظه معتصم آقا جان در ترکیه معاش $10,000 نمیتن؟ همینا یک تعداد گروپای طالبان را در داخل ارگ معاش نمیتن؟
سید صاحب چی خبر اجرا میشه؟ سید صاحب خانه غوړم روس دا به تاسو کوشتانی صاحب غوړو تاسو نظر وورو چې دا خرم صاحب خبرې دی وورې دي ځنې مسائل لچن دوی هم مجبوریت لري ځکه چې دولت د دولت باید ملي حاکمیت نه دفاع وکي، باید ملي منافعو نه دفاع وکي، الته چې تړون امضا کیږي خو دوی هم باید خپل شرایط مطرح کړي. باید پرې ته بعد غوړو تاسو نظر وورو کوشتانی صاحب مهرباني.
بحثی کې جناب آقای خرم داشتن در رابطه با مناسبات افغانستان با ایالات متحده و عدم تطبیق تعهد ایالات متحده در افغانستان احتمالاً در بعضی از جاها مانند زندان بکرام عرف بجای باشد، چون مطابق به احکام قانون اساسی و میثاق‌های بین‌المللی موجودیت زندان در داخل افغانستان و افغان‌ها زندان بودنشان در حالتی که ما دارای مؤسسات حقوقی هستیم خلاف مسائل قانون اساسی افغانستان و منافع ملی ما باشد. اما در بخش مبارزه با تروریسم همون گونه که جناب سیدی صاحب گفتند، بارها رئیس جمهوری افغانستان تقاضا کردند که ایالات متحده از روند گفتگو و مصالحه حمایت کنند. ایالات متحده خانم کلینتون بارها گفتند که ما نمیخواهیم دستاوردها و مخصوصا بخش حقوق اساسی زنها را قربانی مصالحه بکنیم. مخالف بودند با روند گفتگو و مصالحه در نخستین مراحلی که وجود داشت. در رابطه با رها ساختن زندانیا از گوانتانامو از بگرام بارا تلاش کردند زندانیای خطرناکی را دولت افغانستان از طریق فساد، پرداخت پول، پادرمیانی وکلا رها کردن که امروز به عنوان تروریست‌های بسیار خطرناک تبدیل شدن، حتی افراد خانواده‌شان افراد انتحاری بیرون آمدن. به این لحاظ این صحبتایی که صورت میگیره که مبارزه با تروریسم نمیکنن طالبا، البته بخش از طالبایی را که شما برادر خواندین یا در روند مصالحه فکر میکنین اونا گفتن ما با اینا مبارزه نمیکنیم، ولی ایالات متحده هیچ گونه مبارزه با تروریسم و حراس افغانی را استاده و توقف نکردن، نه در وزیرستان نه در افغانستان. این با اساس یک اجماع بین المللی شکل گرفته، نه به فرمان دولت افغانستان استاده میشه نه انجام میشه. چرا پاکستان نمیتونه جلوی تیارات بی سرنشینه در وزیرستان بگیره؟ چرا در یمن استاده شده نمیتونه؟ این به معنای عزیز که او بخشی از طالبان مانند شبکه اقانی، مانند سایر شبکه‌هایی که وابستگی به القاعده دارن، در داخل افغانستان انفجار انتحار میتن، در هر جا که شناسایی میشن از طرف نیروی بین المللی مورد عملات قرار میگیرن.
د ازادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
هر شاید خدمت شما که من میخوایم یک دو نقطه را اشاره کنم. اول به ارتباط صحبت های جناب کوهستانی، من یک مثال میزنم برای آقای کوهستانی که اگر شما اشاره کنین ما سه چهار نفر کم این شیشتیم که براتون یک اتاق بسازیم، آیا بعد از او این همکاری ما به مفهوم عزیز که باز ما هر لحظه شما رو بگوییم که در کجای از این اتاق بشی و در کجایش استاد باش؟ یک. دومی که نظام افغانستان محصول همکاری و کمک جامعه جهانی است، ولی در عین حال خواست و اراده مردم افغانستان هم است. اگر چنین چیزی نمی بود این انتخابات ها صورت نمی گرفت. نظامی که در افغانستان است برآمده و برآیند یک انتخابات است که ما و شما او را تیر کردیم. اما در ارتباط صحبت های آقای سعیدی، ببینین این یکی از مزایای دموکراسی است که جناب آقای سعیدی میگن رئیس جمهور خودم متهم میکنن که صحبت های غیر مسئولانه میکنن. من خدمتتان ایتو عرض میکنم که در تمام کشورها، دولتها، عرف و مرسوم است بینشان که حتی جلسات کابینه‌شان میرن در ولایات میگیرن. ما یک گپ شدیدن رد میکنیم که آقای سعیدی گفتن که گویا مسائل چرا قومی کردن، رئیس جمهور در هلمند رفتن صحبت کردن. رئیس جمهور تمام افغانستان است، در هر نقطه از این سرزمین میتونه صحبت کنه و اعلام موضع کنه و آنچرا که به نفع مردم افغانستان است را بگه. مسئله دوم که اینا اشاره کردن که گویا جناب خارم گفته که پاکستان خانه دوم ماست، آقای سعیدی سینش کلان است از مکه، خوب بیاد میارن که ای یک گپی بود که همه مجاهدین میگفت و بسیار کلان ها همه گپ میگفتن در زمان جهاد براسی هم همیتر بود. هنوز هم ما 3 میلیون مهاجر در اونجا داریم. تعبیر خانه دوم از پاکستان تعبیر تنها خرم نیست، تعبیر همه ما و شماست. مسئله سومی که موضع‌گیری آقای خرم هیچگاه جدا از موضع‌گیری دولت افغانستان نبوده، اونا در هماهنگی با رئیس جمهور افغانستان، با کابینه افغانستان، شورای امنیت ملی افغانستان صحبت کردن در گذشته و هم اکنون هم. بنابراین من فکر میکنم که باید اینطور نتیجه بگیریم که برای رسیدن به صلح نشان دادن حسن نیت هم ضروری است. این را به ارتباط میگم که گویا گفته شد که بعضی طالبا ماش میگیرن یا بعضی طالبا در کجا هستن. من میگم که اگر قرار باشه که ما و شما صلح در افغانستان بیاریم، خامخواه کسایی را که دست از خشونت بر میدارن، کسایی که متمایل هستن به صلح، باید، یعنی هر کسی که اگر ما یا جناب سعیدی هم به جای امیر رئیس جمهور باشه، باید به اونا یک حسن نیت نشان بده، چون صلح از مبرمترین ضروریات مردم افغانستان است و دقیقا بر سر همین صلح هست که این تمام عظمی ماجراها خلق میشه و ما و شما ششتیم اینجا گپ میزنیم سرش.
بله بله، تشکر صاحب. بشار صاحب تاسو دو پختنه راجع به لندن زوابر که بیا سعیدی صاحب لندن زواب نه وای ورپسی.
لطفا تاسو یو مشکل ته متوجه اوسئ.
بله.
چې صلح په افغانستان کې د ټول ارزو ده.
بله.
نه یوازې دا چې زما یاد رئیس جمهور یاد بل د ټول ولس ارزو صلح په افغانستان کې ده، اما دا چې صلح په کوم ترتیب سره افغانستان ته راوړل سي او د چا په وسیله راوړل سي دا ډیر مهم دی. تاسو اوس وګورئ چې موږ په عمومي صورت سره د زموږ حکومت د کوم ځای نه تشکیل شوی دی، د بند کنفرانس را په دیخوا، د بند په کنفرانس کې که تاسو وګوري دغه حکومت چې جوړ شو په هماغه وخت کې دغه اساس غلط ایښودل سوی و، چې دا اساس که د امریکا له خوا نه ایښودل سوی و، که د ناتو د خوا نه ایښودل سوی و، که د افغانانو د ډلو ټپلې د خوا نه ایښودل سوی و، دغه اصلا دا نظام درست نه و. راغلو په دې چې په افغانستان کې په موجوده حالت کې موږ 11 کاله حکومت وکاو، د کرزی صاحب حکومت وشو، په دې 11 کلونو کې دغسې موضوعات همیشه مطرح سوي دي. دغه زندانونه خو نن تاسیس سوي نه دي په افغانستان کې چې نن تاسیس سوی، دا تقریبا 11 کاله کېږي چې د بګرام بندیخانه دلته جوړه شوې ده، او په همدې ترتیب دره نور زندانونه، دا یوازې دا نه ده چې دلته امریکایانو په هغه باندې حاکمیت لري. که چیرې د حاکمیت موضوع مطرح وای، خو په هغه وخت کې به دا مطرح شوی. او د بلې خوا نه تاسو وګورئ چې دلته دا خارجیان ته راغلي دي، د ملګري ملتونو د شورا د امنیت پر فیصله باندې راغلی دلته، یعنی زموږ حکومت په دې کې صلاحیت نه لري چې ورته وایي دا کار کوه دا کار مه کوه. تر هغه وخته پورې چې د امنیت شورا دغه فیصله یې نه یې ماته کړی او نه یې ویلی چې نور خارجیان د افغانستان څخه ووځي، زه حق نه لرم چې دغه شی ووایم چې تاسو د افغانستان څخه ووځي. چنان چې تاسو ګوري په کوریا کې دغه موضوع مطرح سوی و، په کانګو کې دغه موضوع مطرح سوی و، په بالکان کې دغه موضوع مطرح سوی چې د ملګري ملتونو لخوا نه خلک راغلي، قواوې راغلي دي او هلته حکومتونه یې رنګولي دي او نظامونه یې تاسیس کړي دي. نو له دې کبله موږ چې راغلو نن په یوه شپه او په یو میاشت کې موږ نشو کولی چې یو ځلې وایي چې زما ملي حاکمیت تر پښو لاندې شو. دا ملي حاکمیت موضوع نه ده، دلته شخصي مسایل.
کویستانه سب لن نظر ستاسم خورو بیم.
تشکر میکنم. ما فکر میکنم که صحبتهایی را که دوستای ما چی در از طریق تلفون داشتن در مجموع نشان میداد که مردم افغانستان نسبت به احضارات اخیر رئیس جمهور کرزی و وضعیت پیش آمده، تنشی که در روابط افغانستان با ایالات متحده و غرب به وجود آمده، نگران هستند. هیچ کسی از صحبتهای رئیس جمهور از طریق تلفون و پیام حمایت نداشتند. افغانستان خانه شخص کرزی و یا معاونینشان نیست، خانه مشترک تمام ملت افغانستان است. ملت افغانستان بنا به تجربه‌ای که از 2-3 دهه قبل دارند، هرگز نمی‌خواهند دوباره در زندگیشان تنها بمانند. حمایت جامعه بین المللی را با خود داشته باشند. این سرزمین ویران و پر از تشنج فقط با کمک جامعه جهانی و دوستای بین المللی میشه که به یک شرایط بهتر انتقال داد. بنان این خانه شخصی هیچ کس نیست و نمیتواند این فرمان برانند. من فکر میکنم دوران حاکمیت های توتالیتر، اقتدارگرایانه و ملک گرایانه از میان رفته است. ما در عصر 21 قرن 21 و در زمانی که بیشترین نظام ها دموکراتیک هستند زندگی میکنیم، دارای قانونی اساسی هستیم، دارای مؤسسات حقوقی قانونمند مانند قضا و پارلمان هستیم. آگاهی مردم ما، آزادی مطبوعات در حد است که دیگر مردم افغانستان با چنین صحبت ها حداقل اغوا نمیشن. ما امیدوار هستیم که نظام سیاسی افغانستان لااقل قانونی اساسی افغانستان، تاریخ افغانستان و نیازهای ملت افغانستان، منافع ملی افغانستان را در نظر بگیرند، بعد از او ابراز نظر بکنند.
تشکر دوستان و تاسید آزاده پسا بگو در ما آجاز دیخ برامان روی در بحث موضوع هم داده چه در جمهور رئیس حامد کرزی و روسته سرگنونی در امریکا پزیده چه کلی در بچا اغبرگنون نرمست کلی یا مطلب یا مقصد چه شده پدیر تبات خبری کیگی در کابل پوانتون در حقوق و سیاسی علوم در پوانزی پخانه استاد خاغلی دکتر فاروق بشر، در سیاسی و پوزی مسئل و کارپو خاغلی جاوید کوهستانه، در افغان حکومت در رسانه در مرکز سلاکار خاغلی محمود حکیمی، او په سیاسي او سیمه ایزو چارو کې د نظر خاوند خاغلی احمد سعیدی زموږ ملمالی دی. د خبرونې په دوهمه برخه کې هم دغه بحث دوام